شده بود برون کرده است. این بود تازه ترین خبرهای افغانستان منطقه و جهان تا حال از رادیو آزادی. برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً سر بزنین با آدرس اینترنت ما azadiradio.com.
دوستانو د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام دویمه برخه ده. په دویمه برخه کې بیا هم په خبرونه کې د لومړنیو بیړنیو مرستو د رسولو په اړه خبرې کوو. په خبرونه کې د وزیر محمد اکبر خان روغتون د اورتوپیدی د برخې متخصص ډاکټر صاحب خلیل الله هوتک میلمه دی چې ستاسو پوښتنې ځوابوي. ډاکټر صاحب هوتک، په موټرو کې امنیتي کمربند ستاسو له نظر څومره ارزښت لري؟
صافی صاحب ډیره مننه. د امنیتی کمربندونه چې انګلیزی کې سیفتی مسله بولی، اصلا په هر حالت کې موږ او تاسو یو د ناروغ تداوی کوو، بل د وقایوي تدابیر دي چې یعنې ځان ساتنې مسله ده. ډیر مهم بخش چې ده دا د ځان ساتنې مسله ده. همیشه تنها په موټر کې نه، په یو کارخانه کې، محل د کار کې، هغه څوک چې د برق وسایلو سره کار لري، هغه څوک چې د ثقیله ماشینونو سره کار کوي، که هلته دا د سیفتي یا ځان ساتنې تدابیر مراعت نشي نو همیشه ځینې پیښې رامنځته کیږي. په ډیرو ملکونو کې اصلا یو تیر ډریورو ته چې کله جواز ورکوي نو هغوی باید دا د لومړنۍ مرستو تدابیر زده کړي او دغه شیان زده وي، وروسته له هغې ته لایسنس ورکول کیږي. په هر حال خبره مو اوږده نه شي. د کمربند، امنیتي کمربند په ځینو ملکونو کې د ترافیکو له خوا همیشه کنټرول کیږي. هغه ډریور چې هغو په خپله او یا خصوصا هغه سوارلی چې دغه سره په خوا کې په مخ کې سیټ کې ناست وي، که چیرې دغه کمربند تړلی نه وي نو اکثرا هغوی جریمه کیږي. د یو پیښې په وخت کې چې کله دوه موټر سره جنګیږي، یا یو موټر د دیوال سره، د تیږې سره، په هر حالت کې یا آنن یو سړی بریک نیسي، نو په دغه حالت کې دا د وجود د وزن له کبله د ټول وزن مخ په مخې خواته لویږي، او دا اکثرا داسې کیږي چې ډریور یا سوارلۍ د شیشې څخه بیرون را پریوزي. نو په ټولو حالاتو که چیرې موږ دغه کمربند تړلی وي، دا ډیر ډیر سړی د سر د ماتېدلو نه، د غاړې د ماتېدلو نه، او په ځینو حالاتو کې د شیشې سره د جنګېدلو نه مخنیوی کوي. په هر حالت کې خصوصا ډریور، ځکه هغه په هر حالت کې مخکې د حادثې نه هم مکلفیت لري، په عین حادثه کې مکلفیت لري، او یا په ځینو حالاتو کې چې موټر نه بېلارې شي، مثلا یخ کې وښویږي، یا یو ځای کې بېلارې شي، یا سکول وخوري، په اصطلاح که چیرې ډریور د امنیتي کمربند په وسیله تړل شوی وي، نو هغه بیا هم کولی شي د خپل جلو اداره وکړي، بریک په ساحه کې ورته یا د اشترنګ تدابیر ونیسي. خو که چیرې کمربند نه تړلی، هرې خوا چې دیوار شو، په خپله هم بې ارادې کیږي او واسطه بې اختیار پاتې کیږي.
بله، نو په موټرو کې د لومړنیو مرستو بکسه کوم سیزونه باید ولري؟
خیر بسی، هر موټر په خوا د دی باید احتیاطي یو بکسه د ځان سره ولري. دغه بکسه باید په هر موټر کې موجوده وي، او یو تیر شیان په هغه کې باید یخي وي. اولین شی چې موږ وکړی شو، یو ورور کاری سي پښتون په نوم سره تلیفون لري،
پښتون لیکه پرې نسی، نو د دوی سوال اخلو. بیا به راځو د پښتنې ته. سلام علیکم.
بلې موټرین شاطی خو تاسو سلامونه وړاندې کوم. دا دې راځي ټول کارکونکو او اورېدونکو ته، او ستاسو درانه میلمه ډاکټر صاحب موڅک ته سلامونه وړاندې کوم. خدمه سلام
علیکم.
ډېره مننه مهرباني وکړئ پښتون صاحب.
نن موږ موضوع څه کړې ده؟ د بیړنۍ مرستو په باره کښې، د حادثاتو په باره کښې موضوع دی. د پروګرام په اوله موضوع کښې خو نه هم په اول ساعت کښې، نیم ساعت کښې زما پوښتنه ډاکټر صاحب، دغه نمایندګۍ یا د غټې نمایندګۍ یا غټ ترانسپورټ، دا بعضې موټروانان چې نه شي، دا موټروانان په خپله عملیان دي، نو وخت دا موټر چې دا وخت چې موټروان عملي سو، عمل چې خلاص شي یا پرده نشه یا، نو دا موټر ډېر په بې احتیاطۍ باندې شړي. لکه دا ابدالي ترانسپورټ و غزني په ما اوټونیس په ما چې موږ ورسره دغه لرو پېژنو، نو دا که پرزن یو دا مسؤلیت بیا د چا پر غاړه کېږي؟ او څومره آګاهي ودو خلکو ته پکار ده؟ ودغه خلکو ته خو یو عامه پوهاوی هم پکار دی، دا آګاهي کې دې خلکو ته.
ډیر ښه جناب قاري صاحب ډیرې ښې مسئلې ته د اشاره وکړله. اصلا زموږ او تاسې د مملکت په قوانینو کې په هر حالت کې هم په قوانینو کې هم په شریعت کې هر نوع نشه حرامه ده او ممنوع ده. د شرابو څښل، د چرسو څښل، د هیروینو، تریاکو په هر حالت کې دغه عملیات حتی نسوار هم جواز نه لري، خو متاسفانه ځینې کسان ځان ته لارې جوړوي. په ډیرو مملکتونو د دنیا کې هغه څوک چې لایسنس ورته ورکوي هغو باندې خاص کورسونه لولي، دغه د بیړنیو مرستو کورسونه، دغه د ځان ساتنه. ګوره په یو واقع کې هم باید ځان وساتو او هم طرف مقابل وساتو. او په زمن کې کله چې په موټر کې موږ او تاسو په یو لوی سرویس کې، دا خصوصا په تاسف سره وایم، د قندهار په لاره کې کله کله دا لوی موټر پیښ کېږي، دلایل یې ډېر زیات دي. یو خو مجاز صورت نه دوی اضافه حرکت کوي، دا یو خبره. دوم خپل اصول نه مراتوي، کله کله خپل لاس پرېږدي، د بل چا لاس داخل کېږي. او ځینې وختو کې بعضې کسان په نیشه باندې پړه چوي. په هر حالت نیشه خو په هیڅ صورت کې جواز نه لري. او دپاره د دې چې ستا پوښتنې ته ځواب درکړم، که چیرې یو سړی مرتکب د یو حادثې شي، په قوانینو کې د ترافیکي لحاظه د هغه جرم دوه چنده کېږي او جزا یې هم ورته زیاته وي. نو تنها د ډریور مکلفیت نه ده. ګوره په یو موټر کې موږ تاسې حرکت کوو، دغه ټول بیا مکلفه کېږو. که چیرې زموږ راننده ډریور نیشه کوي یا حالت ښه نه وي، همدغه سوالۍ باید اجازه ورته ورنه کړي. باید موږ ترې خواهش کړو چې وروره دغه صورت دې ډېر زیات ده. وقایوي تدابیر ډېر ضروري دي. په ټوله دنیا کې باید اول دا مراد شي. او ضمناً په خوا د دې کې ترانسپورتونه ټول مکلف لري چې وخت نا وخت طبي معاینات وکړي. طبي معاینات ګوره تنها د توبرکلوز او ټوخي و د دې په خاطر نه ده، ضرور ده چې د سترګو معاینات وکړي، د عقلي عصبي لحاظ معاینات وکړي. او هغه کسان چې نشیان وي هغوی باید د خپل ترانسپورتونه لرې کړي، ځکه په هغو باندې هم مکلفیت خپل ده او هم د بل چا مکلفیت لري. په ډیرو ملکونو کې دا چک پاینټونه شته دي، کنه په هغه ځای کې سوارلۍ ګوري د هر لحاظه، هم د جنایي لحاظه، هم د امنیتي لحاظه. او په ځینو ملکونو کې لکه موږ تاسو عربستان سعودي کې کوو، د حج په مراسمو کې ګوره هلته چک پاینټونه دي، هم کمربند څاري او هم هر موټر څاري او حالت یې که څین ضرورت چاته مرستې ورسره کوي. یو ورور د غوربند نه ټلیفون لري.
بل اورېدونکی به هم واخلو. السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اورئ.
موضوع خو د فشار باره کې ده.
نه خیر، نن د بیړنیو مرستو د رسولو په اړه خبرې کوو، که کومه پوښتنه ولرئ تاسې. د
څه شي په اړه؟
عجلې مرستې، کله چې انسان یوې عجلې پېښې سره مخ کېږي، څنګه باید چې مرسته وکړي په دې برخه کې؟ د دوی اړیکه هم لکه چې پرې شوه. بل اورېدونکی هم لرو، ډاکټر صاحب بیا به راځو نورو پوښتنو ته. السلام علیکم. مهرباني وکړئ. السلام علیکم. ښه، د دوی اړیکه پرې شوه. ډاکټر صاحب، څه ډول د اورلګېدو په وخت کې د ځان او نورو سره مرسته وکړو، که په دې اړه هم معلومات ورکړئ؟
ډېر ښه، که دې خوښي هغه یو قسمت زموږ تاسو پاتې شوی وه.
په لنډو
کې هغه د بیړنۍ بکسه کې باید داسې شیان چې موږ وینه پرې توقف ورکړی شو، په ځینو حالاتو کې چې حالت د خطر یا ته یو مثلث وي، خاص رنګونه باید وي چې نورو ته حالت د اختاریه ورکړو. او ځینو کې ریفلکتور لباسونه دي، هغه چې نور منعکس کړي، هغه باید واغوندو. خاص واسکټونه، حتی چراغ، لاسي چراغ پکې وي. که کله یو ناروغ پیدا کېږي، د وجود د حرارت د زیانه باید موږ مخنیوی وکړی شو. په هر حال اوس تا پوښتنې ته راځو.
خو شاپور له ننګرهار نه په لیکه کې دی. سلام علیکم.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اورئ. مهرباني.
بالکل ډاکټر صاحب، که په دغه اړه باندې قدرمنو هیوادوالو ته معلومات ورکړي چې یو ځکي حادثه رامنځته شي، عقل ټکر له امله وي، د دیوال لوړېدو له امله وي، یا بله حادثه وي، هلته یو مات رامنځته شي، فراکچر یا یو هډوکی مات شي، او اکثره خلک، بعضې خلک هغه دومره کلک تړي چې لاس ته د وینې جریان یا پښې ته، یعنی حیات ته د وینې جریان بند شي، بیا سهم لشی په اسلام نکروز ورکی نو کدوګه اړه باندې قدرمنو هوادوار معلومات ورکی جره ما چې زه په سره څنګه تطبیق کی څنګه وساتی او د خوندګۍ مخنیوي په کوم اندازه وکړي چې ډیر کله کو نه تړل شي.
شاپور جان اور ډیر مننه هی مسلې ته اشاره وکړه. خاص تنظیم خاص مسله کوم دغه اورتوپیدی ده د سر زما سره کار ده کله لاس یې خپه ماتیږي نو او موږ مجبور کیږو چې هغه وتړو هغه په یو بنداش کوي خو لاخ او کدا نه وي په عادي ټوټو باندې هم موږ تړلی شو خو دغه د تړلو ډیر حالت د وزن باندې ډیر کمی باید فشار موږ پرې راوړو دومره فشار چې هم وینې تک بایدنه د وینې هغې ته توقف ورکړو او هم د ناروغ د طرف وینې ته توقف ورنکړو یعنی تورنیکت موږ چې ورته وایي کنه په ځینو حالت کې د هغه په شکل ترې استفاده ونکړو. په طبابت کې په اوس حالاتو کې چې هغه په اصطلاح د وینې تړلو دپاره تورنیکت چې ورته وایي هغه بیخي تقریبا متروک شوی ده هیڅ اجازه نشته په ځینو حالاتو کې که وایي هیڅ نه وي نو بیا د هغه نه استفاده وکړي. په هر حال په داسې حالت کې باید وتړل شي او د طرف رنګ ته باید موږ وګورو که چیرې رنګ یې خاصف شي پړسوب پیدا شي د وینې جریان کم شي حتی نوکان توروالي حالت ته لاړ شي نو په وقفوي حالت کې موږ دوباره باید هغه زخم خلاص کړو حتی ځینو وخت کې که لږ وینه مو بهېدله خیر دوباره یې باید خلاص کړو بیا یې وتړو. په هر حال د ماتیدلو یا فرکچر دی وویلې د هغې مسله په خوا کې ډېر ضرور ده چې هغه تثبیت کړل شي یعنی کله چې یو هډوکی ماتیږي طبعاً د هډوکي څوکې تیری وي او هغه چې کله ډېر وخوځېږي نو هغلته کولی شي غوښې تخریب کړي رګونه اویه تخریب کړي او بعض وخت کې اعصاب هم تخریب کړي. د دې د مخنیوي لپاره ښه ده چې هغې ته موږ په یو میزابه عاطل او یا ځینې وخت کې د قطې کاغذ نه یو چی ورته جوړ کړو بیا هغه پې وتړو چې طرف بې حرکته شي. د اولوي طرف یا لاسونو کې بهترین طریقه ده چې ناروغ په غاړه کې لاس واچو او سفلي طرف په میزابه په ځینو حالت کې کنه شو دواړه طرف خپې باید یو د بل سره ډېر په احتیاط په لازمه قوه سره ډېر اضافه نه نو دغه ورونه باید همیشه ورونه خویندې همیشه باید دغه تدابیر زده کړي. په تلویزیونو کې هم کله کله پروګرام راځي او متاسفانه دا اوس وخت کم ده په لږ وخت کې موږ ټولې خبرې نشو کړلی.
بله ډاکټر صاحب یو بل اوریدونکی به هم واخلو. خیر خوا له پروان ولایت نه مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
خیر پاند پروان
مهرباني.
ډاکټر صاحب ما دا پوښتنه ده ډاکټر صاحب که چېرته راتلې لرې ځای کې یم که کلینیک لري یا سړی مار وچي چې یا لړم وچي چې لکه سپی وخوري دا حدیثه کې سړی تخل وګانې دا ځای زخم تخل کاني او
ډېر ښه ورور جانه دا د مار چیچل لړم چیچل غونډل چیچل دا هم په بیړنیو مرستو کې راځي. په هغه حالاتو کې چې د مار چیچنو مسله وي پخوا به خلکو هغه طرف ډېر کلک تاړه خو اوس جراحان او داسې ځای به زخمي زخمي کوو چې وینه ترې نه وباسي چې ډېر د جراحي او داخلي ډاکټر صاحبان د دې حالت هم زیات خوشبینه نه دي. په هر حالت کې د مار چیچلو او یا لړم چیچلو په حالت کې ډېر ښه کار ده چې ناروغ موږ تاسې روغتونونو ته ورسو. او یو بله طریقه په ځینو حالاتو کې اوس په بیرون دنیا کې خدا مسله ډېر رایج ده تیلی میډیسن ورته وایي د لرې فاصلې څخه د ناروغ تداوي کول. اوس خوشبختانه موږ تاسې ټیلیفونونه لرو تقریبا په ګرد افغانستان کې په ځینو یو دوست څخه باید همیشه ټیلیفون شمېرې ولرو او په دغسې حالاتو کې چې موږ مواجه کیږو د یو ډاکټر نه هېڅ که نه شو د ټیلیفون په وسیله سره هم باید مرسته وغواړو. په هر حالت کې د سپی خوړلو په حالت کې یا د زخم په حالت کې تاسو لطف وکړئ د زخم د ګنډلو یا تړلو مو وویلې هغه کسان چې د هر سپی یا پیشکې په وسیله داړل کېږي ځکه دا یو شی نه موږ ډېر ویریږو چې هغه د لیوني سپی یا ربیس ده. د هغې ویروس اکثرا د سپی د خولې د لاړو د خوانه ډېر انتقال کېږي همداسې پیشکې په خوله کې لاړو کې هم دغه ویروس د انتقال زمینه یې ډېره ښه مساعدوي. نو که چیرې سپی یا پیشکې یا بل حیوان په وسیله سره ګیدړې په وسیله سره یو څوک وداړل شي نو ښه طریقه یې دا ده چې که چیرې روغتون مساعد نه وي د پاکو اوبو پاک اوبه په دې یاد کړي که سیروم در شان نه وي نو اوبه باید جوش کړي شي بیرته یخې شي د هغې او صابون په وسیله سره موږ کولی شو زخم په څو ځله پرېمینځو او یو پاک ټوکر باندې چې که چیرې پاک ګاز وي ښه وتخه که نه دا ټوکر موږ کولی شو جوش اوبو کې وجوشو او بیا یې راوباسو لږ یخ شي په زخمي کېدو. او یه اوتو باندې دا اوتو باندې اوتو کوچه جراثیمونه کم شي نو باید زخم پانسمان کو ویترو خو گندل په ایڅوره سره جواز نه لري باید واس پرې خودل شي څومره چې د هوا په تماس کې وي بهتره ده
من ډاکټر صاحب یو اوریدون کې ل غزنی ولایت نه السلام علیکم
السلام علیکم ډاکټر صاحب نه دا فکر را دی اسلام نه طالب نه خان مسلمان
امیر بنی
کله یو پیخه اوسی او کاس د سمې سیاوینه ډیره چې دی باید اول کوم کار پان کې ونیول شي او کوزو په وکړي بعد چې دې ته د عمل کو د برش د داخل په اطراف کې ورتي دا وسید ورته کنه او دا وینې چې به یې ته بعد دې شو کوم دوايي څه شي بغیر کلینیکو لاغنه کور کې ورته وساتي
مینپال صاحب دا پختنه با ډاکټر صاحب جواب کی لتا سیمن مهرباني ډاکټر صاحب
مینپال صاحب کچری یو ځای کې څوک زوفو کوي یا پریوزی نو تا ویل چې د ناروغ حالت څه ده په صورت عموم خصوصا چې وینه ورکوي وینه تړل خو یو ناروغ چې وضعیت یې روغ وي په خبرو موږ سره جوړ وي دغه جوړ ناروغانو که کوم ځای وینه ورکوي بیا موږ کولی شو په هغه پانسمان یا د مخه مو وویل یو پاک ټوکر پکې وی تړو د تړلو باید په معینه اندازه فشار پیراوړو ولی په عمومي صورت کې یو څوک په بم کې اولوزی یا د دیوال لاندې کېږي یا زلزلې په وسیله سره زوفیت حالت راځي بیا په هغو کې عمومي تدابیر موږ په نظر کې نیسو یعنی اولین شی چې په نظر کې نیسو باید دغه ناروغ ته یو توجه وکړو د محل د واقعې نه لرې کړو مثلا موټر کې بنده باید وي بسو د خاورو لاندې د بیوي بسو په خټو کې لوېدلی په سیند کې غرق شوی د دفتن یعنې د موقعیت باید په ډېر احتیاط سره انتقال کو راوی بسو او فقط یو کرته مخکې واچو او فکر ورته راټول کو بیا نو موږ خپل مرستې شروع کو په دغه مرستو کې اورین شي چې باید ډېر په توجه کو د سیستم تر د ناروغ تنفسي سیستم ده او بیا ورسته د غیر تنفس کول دي صاحب سل په دریم قدم کې د وینې بهیدنه ده چې هغه باید موږ په چي شو تړو د مالګي ورکول هغه ناروغان یو چا بخ کې سوال کړي چې شعور حالت خوي هغه کمایات ورکو خیر ده خو کچری زړه بدوالی ولري او یا شوري حالت ښه نه وي نو په دفتن باید شی ورته ورنکو بهترین شی ورته سیروم ده او بیا نور داسې خاص دوا نشته چې موږ وایي د وینې په وس کې دا ورکه ولی په صورت د عموم هغه دواګانې چې هغه بیرته وینه تکمیل کوي هغه بیا ډاکټر تجویز کوي
بلې ډاکټر صاحب د خبرونه ورسته برخه دا او ډېر اوریدونکي هم په لیکه کې دی غوړي چې پښتني وکي خو یو ورسته اوریدونکي اخلو ځکه خبرونه یو څلور دقیقې وخت پاتې او میدان ورډګونه اوریدونکي السلام علیکم
السلام
علیکم وعلیکم السلام مهرباني
من اجازه ده چې ګر ماګان ورډګونه په تماس کې سلامونه د افغانستان ته تاسو ته وایم
وعلیکم السلام مهرباني وکړ
یو پښتنه ورما
مهرباني وکړئ او روسته سره
د کله د کله د شپې په خوب کې چې بیا وشه شمه د تواتم سره ورته وایي چې د خپقې خپصه کې نام وکړه دې د پزاوې په څنګه کې دوه د پاره کومه دوا په کار ده کومه راه تکلیف چې لري دا اوسه هم وخت نه ماده
ښه رسې به تاسو مشوره درکې ډېر مننه
د شورور هغه چې زموږ موضوع ده نه خو په حالت کې چې تخفه کوي کوشش وکړه همیشه چې کله څملی په څنګ څملی شپ تخته باندې ډیر متسمله یو تیر کسان چې شپ تخته ویدیږي د اوغو کله چې عمیق خوب ته لاړ شي د ژبې شاته حرکت کوي یو د ترخت نفسي یو څه بندي او خرهره کوي یا بندش سره راځي چې کله بیا د ترخت نفسي په اصطلاح لګ بند شو نو ناروغ ډیر قوي احساس خفګان کوي خفقي احساس اسکری او کله کله د خوب راجګیږي ویریږي په هر حال ډیر کوشش کوو چې په څنګ بده شي او بیا سره دغه کې بیا آرامه د شپې نو خله چې یو داخلي متخصص یا رواني ستونزو د متخصص سره په تماس کې شي ان شاء الله چې تکلیف دي خکېږي د تداوی وړ خبره ده
مننه ډاکټر صاحب ورسته برخه ده دوه پښتنې به یو ځای وکم یو خدای د اور لګیدو په وخت کې باید څه وشي او بل د زلزلې پر مهال کوم سیزونه باید په پام کې ونیول شي
خا که خو خدي د زلزله برام مخ کې کوزه کې نيزي ورته کوم تیر کړل د زلزله په حالت کې همیشه د علما وای چې زلزله دومره تخریب نه کوي لکه خلک د ویر نه چې هغه کېږي اکثرا ځای کې چې موږ تاسو په جګو تعمیرونه کې وګورو کسان د منډي وهلو کې زینو کې د لاندې د خولاندې کې یا لویږي یا یو څه کسان په ورختای کې حتی د زموږ تاسو په ملک کې د تیر زلزله کې متاسفانه د کسان موږ درلودل چې د کړکې ځان به هرته غورځولی و، یا یو تعداد په زینو کې د خپو لاندې شوي و. په هر صورت سره ډېر پرې نه غږېږم ځکه وخت مو کم ده. وایي همیشه فکر راټول ونیسئ، ډېر مه بیریږي. که چیرې دا په هر ساحه بیا فرق کوي، که چیرې وایي په دفتر کې یاسئ نو بیا هم حتی الامکان کوشش کوئ، ځکه ساحه خصوصا چې لرې وي په جیګ منزله تعمیرونو کې، وایي ډېر آرامه کوشش وکئ، مطمئنا د میز لاندې ور داخل شي. د میز لاندې داخلېدلو ګټه دا ده چې که چیرې په داخل د اتاق کې سقف یا مسطح یا یو بل شی رالویږي، نو کله کله د سر د ټپ کېدلو چانس شته ده. نو وایي ځان فقط میز بیخ ته پناه یسئ، یا ځینو حالاتو کې د دروازې چوکاټ خوا ته لاړ شئ. زینونه وایي ډېر ځان وساتئ، او په زمن کې په هغه ځای کې چې د اور لګېدلو یا خطرناک شیان باید ډېر زر لرې شو دغه ساحې څخه، خصوصا کوم ځای کې چې د برق کیبلونه وي، امکان لري چې کیبل یو په بل ولګېږي سبب د شارتي شي، د یو اور لګېدنو حالت رامنځته کړي. په هر حالت کې نو هر وضعیت ته باید وګورو او خپل فکر د لاسه ورنکړو، ځکه که موږ ډېر مغشوش شو یا ډېر وویرېږو نو په هغه حالت کې اکثرا کسان څه نشي پیوز دی چې ځان سره ته کومک کوي، اکثرا ورخطا کیږي او په محل کې پریوزي. بله مسله که وخت وي د اور لګونې کې به داسې مختصر شي، وخت لګه چې ختم
یوې دقیقې لپاره وخت لرو، مهرباني وکړئ به هم
خدا به پریږدم. زه به یو بل پیغام ورکړم. د ډېرو میندو او خویندو نه به هیله وکړم په خپل کورنۍ کې د تیر شیان ماشومان ته لاس کې نه ورکوي، چړې لاس کې ورته ورکوونو کې، یا یو تعداد کسانو کې نو چې ماشوم په غېږ کې وي چای دې نشکي، چای جوش دې نه انتقالوي، یا هغه میندې چې ماشومې په خوا کې وي اکثرا سطلونه چې جوش اوبه پکې وي هغه دې نه انتقالوي، یا د ماشومان اکثرا اشپزخانې ته تنانه پرېږدي، بام ته دې تنانه پرېږدي، او ضمناً په هغه ځای کې چې د برق امکانات شته ده نو ماشوم دې تنانه پرېږدي. خصوصا فلزي شیانو لاس کې ورکول دا په هیڅ حالت کې جواز نه لري. ځینې وخت کېدلی شي ماشوم په هغه باندې ځان ژوبل کړي، یا قیچي یا تیزشان، خو وخت لږ ده.